علیکم د ازادۍ رادیو د نن سهار خبری مجلې ته ښه راغلاست. درنو اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. جاپان په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ته 6.3 میلیون ډالر بسپنه ورکړې. یونیسف پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې دا مرسته د هغه یو کلن پروګرام په چوکاټ کې شوې چې له مخې یې په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره 12 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د پولیو د کومې نوې پیښې راپور نشته، خو په 2015 کال کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 9 موارد ثبت شوي وو. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هیوادونه دي چې پولیو لا هم پکې شته. پولیو یا د ماشومانو ګوزان هغه ناروغي ده چې علاج نه لري او یوازې واکسین یې مخنیوی کولای شي. د کندهار ښار د غالیو په یو مارکیټ کې پرون سه شنبه اور ولګید. په کندهار کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان اسدالله جمشید ویلي دي چې د دې اور پیښې علت د برېښنا شارټي وه. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کندهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دې اور په نتیجه کې 28 میلیونه افغانۍ مالي زیان اوښتی دی. د غالیو په مارکیټ کې لګېدلی اور له نږدې 2 ساعتونو وروسته مړ شو. پاکستانی چارواکي پاکستان ته د هغو شاوخوا 1100 محصلانو د ستنېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې زده کړې کوي. د محصلانو وروسته له هغه له افغانستانه وځي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي لارې بندې شوې. د آی این پی خبری سایت د راپور له مخې د پاکستان د فدرالي حکومت د پارلماني چارو وزیر طارق فضل چودري پرون د پاکستان ملي اسمبلی ته ویل چې شاوخوا 1100 پاکستانی محصلان چې په افغانستان کې زده کړې کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته پاکستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 6 تنه یې د ځمکې له لارې او پاتې نور د هوا له لارې هلته رسېدلي دي. ښاغلي چودري زیاته کړه چې 948 پاکستانی محصلان لا هم په افغانستان کې دي. د هغه په وینا په کابل کې د پاکستان سفارت له پاتې محصلانو سره په تماس کې دی او د هغو د امنیت او هیواد ته د خوندي ستنولو لپاره لازم اقدامات کوي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته پاکستان له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې بندې کړې او وروسته د طالبانو حکومت وویل دا لارې به تر هغه وخته خلاصې نشي چې اسلام آباد د هغو د بیا نه بندولو ضمانت ورکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ده د خبرو مهمه برخه به له ایران سره روان مذاکرات وي. تمه ده چې ښاغلی نتنیاهو نن له ولسمشر ترامپ سره وګوري. دا د ترامپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیله تر اوسه واشنګټن ته د هغه 6م سفر دی. نتنیاهو د دې سفر په درشل کې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې له ترامپ سره د ده په خبرو کې به د غزې او سیمې مسایل شامل وي، خو هغه زیاته کړه چې له ایران سره خبرې طبعا تر هر څه مهمې دي. اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په مسله کې له متحدو ایالاتونو څخه د کلک دریز غوښتنه کوي. تهران تر دې دمه له واشنگټن سره په خبرو کې د اټومي پروګرام له اوسنۍ موضوع هاخوا د نورو مسایلو په اړه د خبرو احتمال رد کړی دی، خو واشنگټن هم غواړي چې د ایران د بالستیک توغندیو او له سیمه ییزو وسلوالو څخه د دې هیواد د ملاتړ مسله د خبرو په اجنډا کې وي. نتنیاهو او ترامپ یوازې 2 ورځې وروسته له هغه سره ګوري چې د ایران او امریکا استازو په امان کې مذاکرات وکړل. او د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د لوبو په دوام د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې نن 4 شنبه سیالي سره کوي. د لوبه د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو د ګجرات ایالت په احمد آباد ښار کې د نریندر مودي په لوبغالي کې پیلېږي. دا په شل اووریز نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه لوبه ده. افغانستان خپل مخکنی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون نامیبیا هالند ته، نیوزیلند متحده عربي اماراتو او پاکستان متحدو ایالاتونو ته ماتې ورکړه. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن 4 شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د سلوغې یا دلوې 22مه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري له 10مې سره برابر ده. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې په افغانستان کې د شدید خوارزوکۍ د زیاتېدو له کبله د نړیوالو بشري سازمانونو د اندېښنو جزئیات واوري.
لارې په ښاروالۍ کې د میاشت 15 درجه تنخواه ده، هغه زه پر وړو ورکم پر وړو ورکم، د ده تر دواو نه دونه دواوي دا په دامه کې نه چې د بل چا تر فکر کوم، لا زه ده ته دواو یو شی راو.
د شفافیت د نړیوال سازمان په تازه راپور کې افغانستان د فساد له پلوه یوه درجه شاته تللی دی. په نورو موضوعاتو کې، آیا سګنۍ واورې به د وچکالۍ د مخنیوي لپاره کافي وي؟
واوره خو برابر ده، په نظر د نورو کلو عمر زیات هم نه ده، خو بیا هم امید لرو. زمۍ لا پاتې ده خو غرونه ډکړي دي.
د ګردیز ښار د هغې سیمې حال اخلو چې خلک یې له وچکالۍ ځورېږي.
داسې خلک وو چې دغه ځونهی کار دې وکړه د اوبو یې خورې میګور کې جلکۍ ټولې د اوبو نه د برسره نه اوبه چې د کوم بیې مرزۍ وي دغه نه میږ ته پیدا شوې.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. ورزو لومړی موضوع ته، د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په افغانستان کې د شدید خوارزوکۍ د کچې د لوړېدو له کبله هر ورځ نور ماشومان هغو کلینیکونو ته مراجعه کوي چې د اداره ملاتړ کوي. دبليو اف پی زیاتوي چې د افغانانو ته د خوړو د برابرولو ژوند ژغورونکو عملیاتو ته دوام ورکوي او له میندو او ماشومانو سره مرسته کوي څو د سمدستي علاج د موندلو لارې چارې وروښيي. له دې مخکې په تیره مرغومي میاشتې د دبليو اف پی مشر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه ماشومان د شدید خوارزوکۍ له ګواښ سره مخامخ شي. د کندهار ولایت اوسیدونکو عائشه چې زوی له خوارزوکۍ کړیږي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې بیوزلی د دې سبب شو چې ماشومې په خوارزوکۍ اخته شي.
لارې په ښاروالۍ کې د میاشت 15 درجه تنخواه ده، هغه زه پر وړو ورکم پر وړو ورکم، د ده تر دواو نه چې دا وڅونه دواوي دا دې پرتې دي چې چا راته ویل په دامه کې نه چې د بل چا تر فکر کوم، لا زه ده ته دواو یو شی راو. کوم پیسې پیدا که درواغ نه چې دی ورته راوړم، د پیسې نه یې نمیداله ورته تاته پرېښې دي.
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د مرغومي میاشتې په ورستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان او ښځې په خوارزوکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې ویلي وو چې د 2015 کال په لومړۍ نیمایي کې په ټول افغانستان کې د تغذیه شاوخوا 298 مرکزونه تړل شوي او د تغذیه د سیارو مرکزونو په شمیر کې د مالي مرستو د کمیدو له کبله د 2014 کال پرتله په 45% کموالی راغلی دی. لقهته مخکې د خبرداري د سیستم شبکه راپور ورکوي چې تمه ده د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ خوړو ته د لاسرسي او د کورنیو د عوایدو په برخو کې په افغانستان کې محدودیتونه نور هم زیات شي. د دې ټولنې د جنوري میاشتې په راپور کې راغلي دي چې احتمالا په فاریاب، غور او دایکنډي ولایتونو کې به خوړو ته لاسرسی او د کورنیو عواید محدود وي. راپور زیاتوي چې په دې ولایتونو کې ډېره کورنۍ له کرنیزو محصولاتو د ترلاسه شویو خوړو زیرمې نه لري او پر بازار متکی دي. په داسې حال کې چې د راپور له مخې د خوراکي موادو د پیرلو لپاره د کورنیو توان ډېر کم دی. د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې د افغانستان شاوخوا 22 میلیون وګړي به په 2018 کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. لبلې خو د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام یو ان ډی پی د سې شنبه پر ورځ په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د لارو او سړکونو ناوړه وضعیت د دې سبب شوی چې په تیره په ځینو لري پرتو سیمو کې کورنۍ له اړینو خدمتونو او بیړنیو مرستو بې برخې شي. نوموړی اداره زیاتوي چې په کونړ ولایت کې وروستۍ زلزلې د نورګل ولسوالۍ یو کلیوال سړک ویجاړ کړی دی چې په نتیجه کې څو کلیو ته د تګ راتګ لارې پرې شوې دي. په راپور کې راغلي دي یو ان ډی پی د کوریا د جمهوریت په مالي مرسته د افغانستان په ختیځ کې د سړکونو او نورو تاسیساتو رغونه پیل کړې او د دې پروژې له لارې د سیمې اوسیدونکو ته د کار امکان هم برابر کړی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غږ ل ازادۍ رادیو اوري. د اوبو د سرچینو کارپوهان وایي سکل د افغانستان په ځینو سیمو کې تر اوسه ښه واوره شوې او په ځینو نورو کې نسبتا کمه واوره او بارانونه شوي. د دې کارپوهانو په باور د اوریاو د تیرې څلور کلنې شدیدې وچکالۍ د دوام اندېښنه لرې کړې ده. بزګران وایي د غرونو په سرونو واوره پراته ده او لا هم د اوریا د موسم دوه میاشتې پاتې دي. آیا په دې حالت کې به په افغانستان کې د واورو او باران اوسنۍ څپه د وچکالیو اغیزې یو څه مهار کړي؟ په دې اړه د سلطان محمد سرور راپور واوري.
حاجی محمود د کندهار یو باغدار او بزګر دی. دی وایي 50 جریبه ځمکه لري چې 1.5 جریبه یې د انګورو او انارو باغونه دي او پاته 40 جریبه یې د غنمو او نورو غلو کروندې. حاجی محمود وایي سره له دې چې سخت کال تر اوسه د هیواد په ځینو سیمو کې ښې واورې او بارانونه شوي، خو کندهار کې وریا نسبتا کمه شوې او دی د پسرلي بارانونو ته په تمه دی. حاجی محمود وایي اوسنیو بارانونو ځمکې ته یو څه سا ورکړې خو کفایت نه کوي او په کندهار کې د بارانونو کچه ورته د دالی بند کې د اوبو له کچې ښکاري چې د ارغنداب، ژړۍ، میوند، پنجوایي او ډنډ ولسوالیو ځمکې خړوبوي. حاجی محمود وایي تر اوسه د دالی بند اوو ځینې له اوبو ډکې سوي دي.
نو فعلا د دالی بند اوو ځینې ډک سوي دي، دا اته څلوېښت ځینې ډکېږي، یعنی یو څلوېښت نورو ته ضرورت شته.
خو بلخوا د لوګر اوسیدونکي حاجی زمری چې لوګر، پکتیا او پکتیکا کې سلګونه جریبه ځمکې لري او اجاره کړي دي، وایي سګنی واوره نورو کلونو ته په کتو ډیره نه ده، خو ژمی لا پاتې دی او امید شته.
یاره واوره خو برابر ده، په نظر د نورو کلو عمر زیات هم نه ده، خو بیا هم امید لرو، ژمی لا پاتې ده خو غرونه ډکړي دي.
خو د اوبو د منابعو او د چاپیریال کارپوهان وایي سږکال د تیرو څلورو کلونو په پرتله د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ښه واوره شوې، خو لا هم د 2020 کال د واورو کچې ته نه ده رسېدلې او ځینو سیمو کې د اوبو شاخص له اوسط نه ټیټ دی، خو د ورښتونو دوه میاشتې نورې هم لا پاتې دي. د اوبو د منابعو کارپو ډاکټر نجیب الله سدید زیاتوي
بدخشان کې، تخار کې، سمنګان کې، سرپل کې، په بامیان کې، په غزنی په ځینو سیمو کې او په لوګر کې واوره کمه شوې ده، او بیا په کابل کې، پروان، کاپیسا او په غزنی په جنوب کې نورو د غور، هرات او په فارا په ځینو سیمو کې په دغه ساحو کې بیا د واورو د اوسط یا د نورمال حالت په پرتله ډېرې واورې شوې دي.
ښاغلی سدید وایي د اندېښنه چې راتلونکی لمریز کال به د پرله پسې وچکالۍ 5 کال وي لرې شوې او له دې وروسته هم که کافي بارانونه ونه شي شدیده وچکالۍ به نه وي او دا کال به نسبت تیرو څلورو کلونو ته یو ښه کال وي. ډاکټر سدید د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا شوې واورې او بارانونه به د تیرو وچکالیو اغیزې یو څه احتوا کړي کنه وایي
د تیر څلور کال وچکالیګانې که موږ او تاسو وګورئ نو یو ښه اوبیس کال هم دا نشي جبران کولی، نو تاسو ډېرې ښې اوبیس کالونو ته ضرورت لري او ډېرې زیربناوو کار ته ضرورت لري چې تاسو وکولی شئ تر یو حده پورې هغه د وچکالۍ تاثیر چې تیر څلور کال موږ او تاسو درلوده تر یو
ډاکټر سدید زیاتوي چې په تیرو دو لسیزو کې خلکو د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیره پراخه استفاده کړې او د ځمکې لاندې اوبه هغه زیرمې دي چې د زرګونو کلونو په تیرو دو جوړې شوي او د دغو زیرمو بیا تقویه کول کلونه وخت غواړي او د اوبو د ساتنې لپاره د اساسي زیربناوو لکه د بندونو، جهیلونو او خندونو له جوړولو پرته یې جبران تقریبا ناممکن دی.
facebook.com/azadiradio خبرونه اوري. قدر منوریدونکو د روانو چارو برخه هم دومره و. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم د خبرونه په دوام کې احمد شیبر در سره دی.
له تکل صاحب څخه مننه. د خبرونه نور برخه ته مو پام راړم.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد په وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې شپاړس امتیاز ترلاسه کړی دی. دغه سازمان د 2015 کال په درجه بندۍ کې افغانستان په ولسم نمبر راخلی، وړم کال شپاړسم و. تفصیل په دې راپور کې.
د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شخص نن سه شنبه د فبروري لسمه خپل کلنۍ راپور خپور کړی چې لمخې افغانستان د 2020 هیوادونو ترمنځ 2018 ځای نیولې او د 2015 کال پرتله یو درجه په دغه جدول کې ښکته شوی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شخص د نړۍ په هیوادونو کې د فساد پر ضد مبارزه ښيي چې معلوماتي د لسو خپلواکو سرچینو پر بنسټ چمتو شوې دي. په دغه شخص کې سفر د مفسد هیوادونو او سل له فساد څخه د پاکو هیوادونو د مقیاس او اندازې لپاره کارول شوې دي. د دغه سازمان د 2015 کال د فساد پر ضد د مبارزې د نړیوال شخص لمخې ډنمارک د نهه اتیا امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر او سودان د نهو امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په اخر کې ځای نیولی دی. دغه نړیوال شخص افغانستان ته 14 نمرې ورکړي چې د تیر 2014 کال پرتله افغانستان په جدول کې یو نمبر ښکته تللی دی. دغه ښکته تلل د طالبانو په حکومت کې د فساد زیاتېدل ښیي. افغانستان د فساد پر ضد مبارزه کې د 2020 هیوادونو ترمنځ 2018 ځای نیولی. د سیاسي چارو په د نړیوال بانک پخوانی کارکوونکی طارق فرهادي وایي د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د مبارزې شاخص د هغو معلوماتو پر بنسټ ټاکي چې یو هیواد د خپلې بودیجې او مصارفو په اړه وړاندې کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
تر کله چې بودیجه اعلان نشي د دې امکان نشته چې په شفافه توګه مصرف شي. دویمه مسله دا ده چې آیا دغه ډول راپورونه خپرېدل به پر طالبانو اغېز وکړي او که نه؟ ځواب نه دی. ډېر مهم کارونه دي چې طالبان یې باید وکړي څو د خلکو د ژوند وضعیت ورسره ښه شي، څو افغانستان په رسمیت وپېژندل شي او له نړیوال بانک، IMF، سویفت او ورته نورو ځایو څخه امتیازات ترلاسه کړي.
د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد مبارزې شاخص کې ترکمنستان له افغانستان یو امتیاز لوړ دی. بل پلو شمالي کوریا، سوریا، یمن او لیبیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان یې کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د شفافیت د نړیوال سازمان دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت وین د دې ډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د شفافیت د نړیوال سازمان د راپور لمخې په 2015 کال کې ډیر شمیر هیوادونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي. د راپور لمخې د 2020 هیوادونو له ډلې 122 هیوادونو له 50 کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د راپور په ټکو په هغو هیوادونو کې چې ډیموکراسي واکمنه ده د پخوا پرتله کې د فساد کچه لوړه شوې. له هغې ډلې امریکا متحده ایالاتونو 4، کاناډا 5، نیوزیلینډ 1، برېټانیا 2، فرانسې 6 او سویډن 8 امتیازونه ترلاسه کړي دي. په دغه راپور کې په هیوادونو کې د فساد د کچې لوړېدل د لویو قدرتونو لخوا نړیوالو نورمونو او قوانینو ته نه پاملرنه، وسلوالې نښتې او اقلیمي بدلونونه یاد شوي دي. د راپور په ټکو د فساد ضد مبارزه با اراده مشرانو او خپلواکو سازمانونو ته اړتیا لري څو په صادقانه توګه د عامه ګټو دفاع وکړي. راپور لمخې په ډېر شمېر هیوادونو کې واکمن لامنیتي، سیاسي او جیوپولیټیک مسایلو بهانې د سیاسي قدرت د ترلاسه کولو د څار سازمانونو له منځه وړلو او له خپل واقعي ژمنو د فساد پر وړاندې د کمزوري مبارزې په توګه کاروي. د راپور لمخې دغه واکمن په حکومتونو کې شفافیت، خپلواک څارنه او خلکو ته حساب ورکونه خپل امتیاز ګڼي. د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د 2015 کال د مبارزې شاخص وایي دا د حیرانتیا ځای نه دی چې دیموکراتیک هیوادونه د فساد پر ضد مبارزه ځکه لوړ امتیازونه اخلي او غیر دیموکراتیکي برعکس دي. د دغه سازمان په ټکو په خپل خوخه هیوادونه لکه وینزویلا په دې درجه بندي کې لاس امتیازونه او آذربایجان بیا ډیر امتیازونه ترلاسه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمیټې له پاکستانه د افغان کډوالو ماشومانو د جبري سلو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې په دې کې بے سرپرست ماشومان هم شامل دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
ملګرو ملتونو له پاکستانه د افغان کډوالو ماشومانو د جبري اخراج په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي په دې کې بے سرپرست ماشومان هم شامل دي. د دې سازمان د ماشومانو د حقونو کمیټې دوشنبه د سلواغي یا دلوي شلمه په خبر کړي راپور کې ویلي دغه اخراج ماشومان د کورنۍ څخه د جلا کېدو او ناوړه چلند په ګډون د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخ کوي. د کمیټې د پاکستان له حکومت د کډوالو په برخه کې د یو ملي قانون د تصویب او د پناه غوښتنې د یو منظم سیستم د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. څو د راپور په ټکو د کډوالو ماشومانو ثبت او په ځانګړي ډول د افغان ماشومانو لپاره اوږدمهاله حل لارې برابرې کړي. کمیټې د غراس په پاکستان غږ کړی چې د بیرته نستنولو اصل ته درناوی وکړي او د بی اسناد بهرنیو وګړو د اخراج پلان بیا وسیړي، ځکه دا تګلاره د ماشومانو لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر په چټکۍ سره روان دی. په دوی کې داسې ماشومان هم ډیپورت شوي چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل 14 کلن اوخې تازه په پېښور بورډ بازار کې نیول شوی او له کورنۍ پرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د سلواغې شلمه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې له ایران او پاکستان ایستل شوي 13 بې وزله ماشومان خپلو کورنیو ته وسپارل. د تیر 2015 کال په مئی میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي د تورخم له لارې ستنیدونکي شاوخوا 40 سلنه ماشومان دي چې ډیری له کورنیو پرته ستنول کیږي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. یو شمیر تازه ستانه شوي کډوال ماشومان غوښتنه کوي چې په کور دننه دي ورته د زده کړو زمینه برابره شي. د لغمان ولایت د سرخکانو د کډوالو په لړمحالي پنګالي کې میش 14 کلن نورالله چې 3 میاشتې مخکې د خیبر پښتونخوا له هریپور کمپ په جبري ډول له خپلې کورنۍ سره ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل
تبونه هلته پاتې شول پولیسان هغه په زور راوباسلو. دلته اسلامي کوم ته وایو چې موږ ته سجه راکړي دلته تعلیم وکړو.
د کابل په پولی چرخی سیمه کې میشته یو افغان کډواله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي او په وروستیو کې له پاکستانه له خپلې کورنۍ سره ستنه شوي وایي ماشومان یې تمام ورځ په کوڅو کې پلاستیکونه راټولوي او دوی پرې خونی ګرموي.
دلته ستونزې ډېرې زیاتې دي، نه برق شته نه اوبه شته، یخنۍ ډېره زیاته ده، د سوخت لپاره هیڅ نه لرو. دا 10 کلن زوی مې تمامه ورځ ګرځي پلاستیکونه راټولوي. د شپې بخارۍ کې سوځوو خو دومره دود ډېر وي چې مجبور شو بېرته کړکۍ خلاصه کړو، بیا خونه یخېږي، ټول ماشومان ناروغان شوي دي.
یو شمېر نور کډوال چې لا هم په پاکستان کې میشت دي د هغه هیواد له حکومته تمه لري چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه ورته د پاتې کېدو اجازه ورکړي. حاجي محمد نور چې په خاور کې میشته ازادي راډیو ته وویل
نو که پسرلای لار چې بیا موږ په خپل طبیعت زو او که دا غزم کې موږ ته ځې لک سولت پیدا شي حکومت له خوانه یا بل ځاری له خوانه موږ ته بد له کومک ملاو شي چې دا غزم ایدا ماجرین دلته ګرم تیر کړي زغه مشکل دی. موږ
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې پاکستان تیر 2015 کال له 1 میلیون زیات کډوال افغانستان ته ایستلي. د راپورونو له مخې په دې کې ډیر داسې کسان هم شته چې ټول ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی او هیڅ کله یې افغانستان ته سفر هم نه دی کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي کولای شي د دې هیواد میلیونونه اوسیدونکي اغیزمن کړي. د دې ادارو په ګډ راپور کې راغلي که بودیجا او لا زیات ملاتړ برابر نشي د بنسټیزو روغتیایي خدماتو ځنډیدل به په ځانګړي ډول په لرې سیمو کې روان روغتیایي ناورین پسې پراخ کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر وایي په افغانستان کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي به میلیونونه کسان اغیزمن کړي. د دغو ادارو په ګډ راپور کې چې سه شنبه د سلواغي عدلوي 28 خپور شوی راغلی د تیر 2015 کال د ډسمبر تر نیمایي پورې د بشردوستانه شریکانو د بودیجوي محدودیتونو له امله په افغانستان کې 415 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یې خدمتونه ځنډول شوي دي. د راپور له مخې د روغتیایي خدمات د افغانستان په 314 ولسوالیو کې د 899 روغتیایي مرکزونو له لارې وړاندې کېدل، خو د راپور په ټکو دغه ګډوډي به په ټوله کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې 3.8 میلیونه کسان اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر یو ځل بیا خبرداري ورکړی چې د بودیجې او ملاتړ له زیاتېدو پرته د ژوند ژغورونکو روغتیایي خدمتونو ځنډیدل کولی شي په ځانګړي ډول په لرو او محرومو سیمو کې روان روغتیایي بحران لا پسې سخت کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د کافي روغتیایي امکاناتو او درملو د کمښت له امله د دوی ناروغان له ستونزو سره مخ دي. د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ اوسیدونکي علي حیدر ازادي راډیو ته وویل مخکې به په یو شمېر مواردو کې په ځانګړي ډول د ښځو د زیږون پر مهال له روغتیایي مرکز نه امبولانس راغوښتل کېده، خو دا ډول امکانات اوس نشته.
پېښو خو بل کلینیک
دی وايي په خا بخو روختن ته مو ټلیفون وکړ هغوی بعد ولادي ناروغانو لپاره امبولانس را لېګو او لول سوالي به موټر راتلو موږ ول سوالي ته نږدې یو سات لار لرو خو دا اسانتیا وینشته دی وازی هغه موټر دی چې د پیسو په وسیله تګ راتګ کوي خو خلک بې وزله دی او بیکاره دي سنز ډیر او امکانات نشته په دې ژمي کې په کورونو کې د سونتو کې نشته ان په کلینیک کې هم خلک د یخنۍ له سنز سره مخ کیږي د لوګر ولایت د محمد اغي ول سوالي وی وسیدون کې ارزو ازادي راډیو ته وویل
په دې ولایت کې له یو یا دوو څخه پرته هیڅ معیاري روغتیایي مرکزونه نشته کوم چې شته په هغې کې متخصص ډاکټران نشته دغه راز په روغتیایي مرکزونو کې د تبې د وینې د فشار نس ناستې او انتاناتو د مخنیوي درمل نشته د دې تر څنګ په وخت رسېدنه نه کېږي کله چې ناروغان روغتون ته ورولو تر لسو بجو پورې هم ډاکټر نه وي که یوه حامله میرمن روغتون ته لاړه شي سمدستي مرسته ورسره نه کېږي
په افغانستان کې په روغتیایي فعالیتونو کې دا ګډوډي داسې مهال رامنځته شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر د معلوماتو له مخې د تیر 2015 کال د دسمبر په میاشت کې په دې هیواد کې د سینه بغل پیښې د نومبر په پرتله 3.6 سلنه زیاتې شوې د راپور له مخې په دې موده کې د دې ناروغۍ د 1,33,302 ثبت شوي پیښو له ډلې 325 مړې رامنځته شوې د راپور له مخې په همدې میاشت کې د شر یا سرخکان له 2,000 ډېرې پیښې ثبت شوې او له امله یې 10 کسان مړه شوي د غراز د ملاریا 2,23 د ډینګي تبې 340 شدید نس ناستې نږدې 8,000 او د کانګو تبې 10 پیښې ثبت شوې د طالبانو حکومت مخکې ویلي د افغانستان روغتیایي سکتور هغومره کمزوري هم نه دی څومره چې د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې وړاندې کیږي خو د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر تر دې وړاندې راپور ورکړی و چې په روسیو کې په افغانستان کې سلګونه کسان د درملنې وړ ناروغیو له امله مړه کیږي
د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تشاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي دوی زیاتوي له کلونو راهیسې د یوه زاړه کاریز اوبه کاروي چې نه یې اړتیاوې پوره کوي او نه له صحي اړخه پوره پاکې او د تشاک وړ دي د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل له نورو جزئیاتو سره
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د عسکري فامیلیو پوهنتون مینې عبدالله کلا او یو شمېر نور سیمو اوسیدونکي دوی لپاره د پاک او صحي اوبو له نشتونه شکایت کوي او له اړوندو ادارو همدارنګ نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې دوی ته د څښاک د پاکو اوبو په برابرولو کې مرسته وکړي سیموال زیاتوي ځینو سیمو ته نږدې بعضې زاړه او پخواني کاریزونه شته چې همې اوبه کمې دي او همې سرچینې ککړې شوي چې په ټوله کې یې د کاریزونو او ویالو اوبه خرابې کړې دي د ګردیز ښار د عسکري فامیلې یو اوسیدونکي جلال الدین ته وویل
دا 1200 کوره وړه زګه ټول د ښکارې ته ځي دا اوبه چې موږ وړو ته ویر کوسترو ته ویر کومې تکلیف ورته پیدا کیږي ټول د خلی ناس او مسمون اسایي اوبه موږ نه چې دا زمون اوبه دندونه اوبه د پیپ کربایږي یو دغه وخت کې د اوبو سره مشکل یو وړي مسم کې بخې دا اوبه د لاس بجو پورې موږ ته اوبه راوونی بعد لاس اوبه او بجونه د اوبه کټ شي
د ګردیز خار د عسکري فامیلې ختیز لوریتش ته کاریز په یو سل لري واټن کې پروت دی چې له هغه ځای د اوبو راوړل هغو کورنۍ ته بیا ډېر ستونزمن وي چې سرپرستي سپینګیري سړي زړې ښځې او ماشومان پر غاړه لري د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی معصوم جان وایي
زنه خار سپینګیري دي زوړه دي څوک راوړلی نشي زنه زنانه یې زوړه دي زنه ماشومان یې وړه دي دای کی کوریز دغه کوریز ته دا ګوري دغه ډېر پرونه دی بار کوریز هغه وچ ده دا کوریز په ورو دوی وړي کې وچیږي ډېر اوبه داسې وچیږي نه چې مکمل وشي اوبه ډېرې کمې وي دولت نه دي موسط نه ده خواهش لري چې بلکې کورو تر ته تیرې کړي
د ګردیز د هغو سیمو اوسیدونکي چې هلته د څښاک پاکې اوبه نشته وایي په دې سیمو کې کړې ډېرې نه پاتې کیږي د ګردیز یو بل اوسیدونکي ایوب خیل وویل
داسې خلک دوی چې دغه ځنای کار دی وکړه د اوبو یې خورې می ګور کې جلکې ټولې د غبو نه د برسره نه وبو چې کوم به یې مرزای وي دغه نمیک ته پیدا شوه به زور وبو ته مجبور یو می سور پی والا کوي چې ځکه می ګو بو برغه کو بی واسطه د ټول خلک بی واسطه دي
بلوري ته د ګردیز خار د اوبو رسول او امریت مسؤلین وای د محال د اوبو د دوه شبکو اړوند ساحه تر پوخه خلاندې راوستي او هڅه کوي چې د نوی جوړ شوی پلان سره سم په ګردیز کې له اوبو پات سیمو ته هم خپل خدمتونه وغځوي د ګردیز خار د اوبو رسول شبکې مشر مولوي فضل حامد مستقیم وای
چې دای سرویګانې دغه متر سره کړی دي پر اتلونکو کې کوم موږ د ادارې اړوند نوی یا د اقتصاد ریاست تر شتر لاندې کوم اساسي فعالیت کوي وختنه مترکړي دي هڅه مو ده کوخخ مو ده هر هغه نقطه چې غلطه دي پکتیا ولایت خاریان یا اوسیدونکو ضرورت ولري ان شاء الله موږ پوره کوخخ کو چې وي ته دی پاک او بوستون زوی اورته حل
یاد دیوی په افغانستان کې دوامدار وچکالی د اقلیم بدلون او د اوبو زیرمو تخریب د دې لامل شوی چې په ډېرو سیمو کې د څښاک اوبو سرچینې غیر صحي او حتی تر پخوا څو برابره کمې شي. که څه هم د ګردیز ښار پخوانیو پلاني سیمو ته لسګونه کلونه وړاندې د پاکو اوبو شبکې غځول شوي، خو د دې ښار د وروستیو کلونو ډیری پلاني او غیر پلاني سیمو اوسیدونکي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او په مشکلو د څښاک پاکې اوبه ترلاسه کوي.